سلامونه په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شو تاسو زموږه کل ازادي رادیو څخه خبري پیل هم د خبرونو پر سر کو ملګر ملتونو نن د شنبه ویلي چې طالبان په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې پولیسو د واکسین کمپاین زړولای دی د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور لمخه د خبرو د ملګر ملتونو چارواکو کړي دا د کمپاین د زړولو خبر داسې وخت خبري چې د ملګر ملتونو ادارو په پام کې لرل چې د سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیسو د پیل کمپاین به کړی دغه کمپاین د زړولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه کړې په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه ای ودونه دي چې لا هم د واشمانو دغه ناروغي به کې ختم شوي نه ده پروسی کې و مثبت پیخه په غزي تړنګ کې سب شوي چې په بیل بیل بنسټونو باندې د ښنه خوده لده په گاونډي واد پاکستان کې د ګزارنې پولیو زت واکسین کمپاینونو باندې وخت نا وخت حمله کیږي دا و پیژندل لري ساتنه هم د افغانستان په ولس ولایتونو کې د تیز باران او تالنده برېښنا اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن به خبر خبرداری کې ویلي چې د سالنګورو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندې په خبرداری کې ورشي چې په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم شولې چې د سالنګونو په ګډون په پیلابلې سیمه کې د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي د انجونو د تعلیم فالو د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملالې یوسفزی ویلي چې د افغان انجونو د تعلیم د حق وختنې ته دا ومر کوي نو وړي 13 شپه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټوئیټر یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا نورې فعالانې په افغان انجونو غږ بدرګه کوي او طالبان سره به د حساب کتاب کوي چې ولې د انجونو خوانځي تړلې دي ملالې یوسفزی دغه پیغام د افغان انجونو د خوانځي د بندیدو د درېمې کلیزې په مناسبت خبر کړی دی طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې پر 15 وخت اله رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د انجونو خوانځي تر دویم لان پوری بند کړل خو د دریو کلونو په تیر دو سره لا هم بند پاتې دي پر خوانځي سربیره دنجونو پانتونو نن په افغانستان کې بنشوي چې لکه بلې د طالبان حکومت تر کلا کونی وکړو لاندې دي د افغانستان د خبريالان او د ملاتړ سازمان په پاکستان کې پریو په خاني خبريال د وسلوالي عملی په باکس تخته اندېخنه خو دغه سازمان پرونی یو شبه ویلې مې کوي چې دوی په پاکستان کې د میشت افغان خبريالانو د وضعیت په اړه جوړ اندېخنه څرګندوي پرانو پورونه کوي چې په پاکستان کې نه پیژند وسلوالو د آریانا نیوز خصوصي تلویزیون مخکنی خبريال عبد العزيز سخي زاده په مملکې ټپی کړی دی د افغانستان د خبريالان او د ملاتړ سازمان لیکلي چې هغه افغان خبريالان چې دریمې هوادونو ته د خپل ژوند خوندیتوب په موخه تللی په د مرګ په دی ورستی کې ان ال دهم د ژوند له خوندیتوب نه هم نه دی برخمن شوی تر دې مخکې د اگست پر 15 یو بل په خوانی خبريال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې پرې عمله شوی او ازادي رادیو خبر احمد هانیش هم د اپریل په درمه په اسلام آباد کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ټپي شوی وو چارواکو نن ویلي چې د اسلامي دولت افراطي ډلې د شډلې د هغه بمی حمله مسولیت ومني چې په نتیجه کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پولیس چارواکي وژل شوی دي 13 شنبه د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته نږدې په کچلاغ کې د پولیسو پر یو موټر د منفجر وسیله په 14 کې د پولیسو دوه چارواکي وژل شول پاکستانی چارواکي وایي چې په ملکی دوه نور افسران ټپین شوی دي شنون کې وایي په بلوچستان کې چې په تیرو تیلو او غازو غنی ایالت دی د اسلامي دولت ډلې او هغه بیلتون فالو ترمن چې لکلونو پر امنیتي ځواکونو او ملکیانو عملی کوي همغږي زیاته شوې ده او رسته خبرم دا چې په مرکزی او ختیځ اروپا کې د کمیسارۍ سیلاب لکبله د مارک جوبلې او زیانونو کچا په ډېری دوده په رومانیا کې چارواکو ویلي چې دغلته سیلابونو لک تر لګه شپږ تنه مړه کړي او د نور ترې اتاری تم شوي دي جرمني لدې واده د افغانستان ته په درنو البته په خبرونه کې دا راپورونه هم را سره اوریدلی شي جرمنی له دی واده افغانستان ته په درنو جرمونو د تورونو نور افغانانو د استول اعلان کړی دی
که څه هم دا پریکړه یوازې په هغو کسانو متمرکز ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړی کوي
افغانستان کې شمیر انجونی چې د طالبانو له لورې د وضع شوي محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي له خپلو هیلو راتوي
هم خوانځي وایو هم پانتون وایو لوړ زده کړی وکړو په حجاب کې غواړو دند وکړو بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې یو ډېر شبیلابلې پروژې بشپړې شوې
د انکشافي کوم پروګرام آبادی جوړ شوی ده. لله الحمد یو ډیرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم مر سره شته. را سره ووسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
جرمنی لدی واده افغانستان ته په درنو جرمونو د تورونو نور افغانانو د سولو اعلان کړی دی. ننسی فایزر پرون یک شمه ازبکستان د جرمنی د صدر اعظم اولف شولز سره په دې ګاټ سفر په ترڅ کې ویلي چې و به ګوري چې لنور کوم وادونه سره په همکارۍ د اقدامات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی صدر اعظم اولف شولز له ازبکستان سره د کډوالو دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی، خو دا چې په جرمونو تورن افغانان به هم په دې تړون کې شامل وي کنه اڅه نه دی ویلي. نور حال د فیروز عزیزی راپور کې.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر اعلان کړی چې له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو افغانانو د استولو لپاره د لاسیاتو پروازونو د پلانولو په حال کې ده. نانسی فایزر چې پرون یک شنبه د سپتمبر 15مه ازبکستان ته د جرمنی د صدر اعظم اولف شولز د دوه ورځنی سفر ملتیا کوله، ویلي چې و به ګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ دا اقدامات پیل کړي. د رویټرز د راپور له مخې د جرمني صدر اعظم اولف شولز او د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایوف سره د ګڼو نورو بیلابیلو تړونونو ترڅنګ د کډوالو په اړه هم دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی، او رسنیو ویلي چې د دې تړون له مخې به له جرمني نه هغه ازبکستاني کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي چې په جرمني کې په ناقانونه توګه اوسیږي. همدارنګه د دې تړون له مخې به جرمني ته مسلکي کارګر هم په قانوني توګه بیول کیږي. که څه هم د دغه تړونونو په اړه ډیر معلومات نه دی ورکړل سوي، خو د داریو په نوم ای وی ازبکستاني رسنۍ پرون خبر ورکړی چې د دغه تړونونو پر بنسټ به ازبکستان له جرمني نه د استل کیدونکو افغانانو د ترانزیت زمينه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د اگست میاشتې په 1.5 جرمني د قطر په همکاري هغه 28 افغان کډوال په یو چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې په جرمنی کې پر د درنو جرمونو تورونه لګیدلی و. د جرمنی د حکومت دغه تازه اعلان په جرمنی کې ځینې میشت افغان کډوال اندیښمن کړی دي، خو ځینې بیا ښه اقدام بولي چې په خبره یې پر راتلونکي کې به له جرمونو د افغانانو د ځان ساتنې لامل وګرځي. په جرمنی کې میشت افغان نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
که څه هم دا پریکړه یوازې په هغو کسانو متمرکزه ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړې کوي. د دغو پریکړو له امله د ټولنیز ژوند د فشار او بېباورۍ احساس زیات شوی په دې کې چې افغانانو ته لا نورې ستونزې هم زیږوي. د افغانستان له اوسنیو حالاتو سره دا ډول پریکړې د کډوالو پر ژوند ډېر ژور اغېز کولی شي.
جرمني کې بل میشت افغان حمیدالله ځاځي بیا ازادي راډیو توبویل.
جرم دی که دا جرم افغان مرتکب بشي، که یو کوردی وی، که یو ترکی وی، که د نورو افریقایي هیوادونو چاغه د پناه غوښتنه کوي او خپل هیوادونه راضی او سخت جرمونه شوی دوی مرتکب شوی، نو لازمه دی چې په آلمان کې په نورو هیوادونو کې دوی د خپل د جرم هغه لپاره چاغه سزا ته نشوي دی. دلته باید تیر کی او واقعي د 200 مجرمینو غستنی کېدل نورو افغانانو لپاره هم یو درس شي چې نور افغانان د سیدنا قانون کارونو او د ناقانون کړنو نه غشي سر پلاس شي.
د یادونه ده چې له جرمني په جرمونو د تورن وکړوالو د استلو په اړه فشارونه ورسته له هغه زیات سول چې د روان کال په جون میاشت کې د سلیمان عطایی په نوم یو افغان کډوال د خیاړ خو اسلام زد غونډې پر ګډونوالو برید وکړ چې په پایله کې یو جرمن پولیس افسر ټپي سو چې ورسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دې پیښې په جرمني کې توند غبرګونونه هم راپارولي وو.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د انجنونو د زکرو فالو د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملال یوسفزی ویلي چې لنور فالان سره په ګډه د افغان انجنونو د زکرو د حق لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. ملال یوسفزی د دوشنبه په ورځ د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیو بیان په خبرولو سره د غراز پر ټولو غاکړه چې د زکرو پاړه د افغان انجنونو غاک بدرګ کړي او په خپل حکومتونو فشار راوړي چې له طالبانو د دوی د کړنو پاړه حساب وغوړي. پر د وخت کې په افغان کې یو شمیر انجنیر چې د طالبانو لورې د وزشوي محدودیتونو لامل لزده کړو به برخښوي وای چې دا لکوم دلیل پرته زده کړو ته نه پریخدل کیږي. د مسلې ته په رواني سنځو اخته کړی دي. تفصیل پر راپور کې ورو
د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی په افغانستان کې د خونځو د بندیدو د دریمې کلیزې په درشل کې په خبرشوي پیغام کې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپل حکومتونو فشار راوړي تر څو له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. اغلی یوسفزی نن دوشنبه د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي تر هغه بل نورو فعالانو سره په ګډه خپل هڅو او غوښتنو ته دوام ورکړي سوچ افغان جنو د زده کړو حق نه وي تر لاسه کړی.
افغانستان از مارکینګ انادر ډارک انیورسری.
افغانستان یو بل تور کلیزن مانځي. دا سخت د چې باور وکړو درې کال کې چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته خوندځي ته د انجنونو تک منا کړای دا د هغه ظالمانه او بدمرغ کړنو یو برخه ده چې د کار زده کړو او پټولنی ځوان کې د خزو انجنونو د ګډون مخنیسی.
یوسف زی افغان مرمنو ته په خطاب کې هغوی د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اصلي ځواک بللې ویلي دي چې دوی باید ناهیلی نشي او لنورو لارو چارو څخه په غټنې د زده کړو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. ملال یوسف زی همداراز د هغو میلیونونو افغان جنو له هڅو او نوښت څخه چې د بیلابیلو لارو چارو څخه په استفادې له ستونزو سره سره بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي ستاینه کړي او ویلي چې دا ډول هڅو د افغان جنو د زده کړو په اړه د هغې هیلې هم ژوندۍ ساتلې دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان جونې چې له زده کړو بې برخې شوي وای ان ذهني او روحي ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. د زلا نوري په نوم زده کوونکې آزادي راډیو ته وای
نو د مکتب او د خونځي وبندیدلو یوازې یو سنځ نه جنونو تروانی ناروغۍ پیدا کړي. نو دا واقعا چې ډیره غټه سنځ ده. اوس موږ له حکومت څخه له مسول حکومت څخه هیله ده چې زر تر زره باید جنونو خونځي په خیر سره خلاص شي.
د کندوز خار یو بل زده کوونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
خو موږ خود مخکې لدې مخکې هم په حجاب کې زده کړې کولې او وستې دوی هم غواړي چې جنکې دې په حجاب کې زده کړې وکړي. موږ خو هغه سره کوم مخالفت نه لرو. په حجاب کې غواړو چې هم خوانځي وایو هم پانتون وایو لوړې زده کړې وکړو. په حجاب کې غواړو دند وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله. زموږ ټولنه باسواده خلکو ته باسواده خزو ته زموږ ټولنه باسواده خزو ته
دا په داسې حال کې دا چې د روانې سپتمبر میاشتې په 8 په قطر کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون هم په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د امریکا متحده ایالات به هیڅکله د نجونو لپاره د خونځیو د بیا پرانیستلو لملاتړ لاسوان اخلي. له دې وړاندې د تیرې اګست میاشتې په 14 د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان یونسکو په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي 1.4 میلیونه افغان نجونې په قصدي توګه له زده کړو محرومې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه خو تر دې وړاندې ګڼو طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز موقتی بللی. داسې مهال چې انتقاد کوونکي وایي د طالبانو محدودیتونو ته په کتو فکر نه کوي چې دوی د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز پریکړه بدله کړي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کوي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسې موږ په شتن ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست د اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
اسي ازادي رادیو ته اوغاګیست. د افغان خبرلانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونو په اسلام آباد کې پیو پخوانی افغان خبريال عبد العزيز سخي زاده د نامعلوم وسلوالو د تیري ورځي بریټ خندلای او ویل دي چې په هر سیمه کې د افغان خبرلانو د خوندیتوب لپاره هڅې باید وشي. تیر ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نامعلوم وسلوالو په غغلي سخي زاده حمله وکړه او نوموړی د سر په برخه کې ټپي کړ. یو شمیر خبریالانو بیا په پاکستان کې د افغان خبریالانو د امنیت پر اندېښنه ښودلې او د خبریالانو لملاتړو سازمانو څخه غوښتي چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. نورحال د عبدی سپوکمی په راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریال عبدالعزیز سخی زاده پرونی برید د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه راپارولې دي. دغه بنسټونو په بیلابیلو اعلامیو او بیانیو کې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ پرون یک شنبه د سپتمبر په 15مه ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب جدي غوښتنه کړې. دغه بنسټ ویلي هغه خبریالان چې درېمو هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللي خو له بده مرغه په دې وروستیو کې آن هلته هم د ژوند له خوندیتوبه نه دي برخمن. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د دې وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان امنیتي مسؤلینو یې د پیښې د پلټنې غوښتنه کړې. دغه فدراسیون نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو درې اونیو کې پر خبریالانو دا درېیم برید دی چې په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په نوم بنسټ هم دغه برید غندلی او په ایکس پاڼه یې په اولنډ بیان کې ویلي چې په دغه برید کې ښاغلي سخی زاده د سر په برخه کې ضربه لیدلې. پرون یک شنبه د سپتمبر په 15مه د شپې پر مهال د اسلام آباد په E11 یا E11 سیمه کې ناوخته وسلوالو د آریانا ټلویزیون په پخوانی خبریال عبدالعزیز سخی زاده برید وکړ او هغه یې ژوبل کړ. ښاغلی سخی زاده ازادي رادیو ته وویل ل خپل کوره په 100 متره کې پرې ډزې وشوې او دای سخت ټپي شو.
د شپې ساعت 10 بجه بود.
پرون د شپې 10 بجه وی چې له کوره ووتم څو کله مې نه واخیستی چې را باندې فیر وشو او مرمۍ مې په سر ولګیده. ډاکټرانو وویل چې مرمۍ دې له سره وتلې. پرون ګرم هم نه پوهیدم. نن مې ډیر وضعیت خراب دی. سر درد او شدید ځان درد لرم.
روز برم پیدا شوله. بیشتر وضعیتم خراب است.
دی وای تر دې مخکې هم کله چې نوموړی په افغانستان کې وو د کابل په 46 سیمه کې د وسلوالو لخوا وهل او ټکل شوی وو. نوموړی ازادي راډیو ته یو غږیز پیغام هم استولای او ادعا یې کړې چې د طالبانو استخباراتي کسانو ګواښلی دی خو ازادي راډیو د دغه غږیز پیغام د خبرېدو اجازه نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې په خبریالانو وروستیو حملو سخت ویرولي او د قانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال زمان ظریف ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه خبرنگاران افغان کې در پاکستان
له بده مرغه افغان خبریالان نه د امنیت لمخه او نه د اقتصاد لمخه په سم وضعیت کې دي. همدا یو ورځ مخکې یو افغان خبریال باندې برید وشو. څو وخت مخکې اپریل میاشت کې د ازادي رادیو پر خبریال احمد حنایش باندې برید شوی وو. دا خی چې افغان خبریالان په پاکستان کې هم خوندې نه دي.
رادیو ازادي احمد حنایش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و این نشان میده که خبرنگاران افغانی که در پاکستان حضور دارن در وضعیت امنیتی خوب نیستن.
د غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریالانو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. د تیرې اګست میاشتې په 15مه پر یو بل پخواني خبریال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې حمله شوې وه او د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم د اپریل پر 3مه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی وو. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان خبریالان د ژوند خوندیتوب او لویدیځو هیوادونو ته د وتلو په نیت ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته وتلي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامیه قمانداني سرپرست په تیریویونی کې په دغه ولایت کې د نګدي 1500 افغان کډوالو دینو خبر ورکړی چې د اوسېدو قانوني استادین نه لرل. د ایران ارنا خبری اژانس تیر ورځ د علی رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې دغه کسان د لازمو اسنادو پرته ایران ته ورغلی وو. تا به داسې ویل کېده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM هم د یکشنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی چې په روانه میلادي میاشت کې له 500,000 ډیر افغانان ایران او پاکستان ته تللي او په همدې موده کې له 110,000 څخه ډیر کسان له دې هېوادونو افغانستان ته ستنه شوي دي. تفصیل پدې راپور کې ورو
سلګون افغان کډوال تیرونې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې نیول شوې دي. ایرنا خبری اژانس د یک شمې پورس د سپتمبر 15 د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامی قمندانۍ د سرپرست علی رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې په تیرونې کې 1,449 هغه کډوال چې په خبرې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیولې دي. د لری له د خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د سیستان بلوچستان پولیسو ته د هغې طرحې عملی کول لومړی توپ لري چې لمخې غیر قانوني کډوال باید له دغه هیواد وبېستل شي. د هغه په خبره ټول نیول شوی کسان د غونډي هیواد وګړي دي چې له اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. ایرانی رسنې او چارواکي ډیری مهال غیر مجاز اتباد هغه افغان کډوالو لپاره کاروي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په همدې حال کې ځینې افغان کډوال ادا کوي چې د کورنۍ غړي د ایران په سیستان بلوچستان کې نیول شوې دي. په ایران کې مشت افغان کډوال ستاره اميري له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کوي چې ورورې د پولیسو لوري د سیستان بلوچستان په میرجاوا کلی کې نیول شوې ده.
برادرم به خانواده خود در سیستان و بلوچستان
زما ورور لخپل کورنۍ سره د سیستان په بلوچستان کې اوسېده. زه تهران کې څو ورځې کېږي چې خبره سوې يم چې ورور مې د پولیسو لوري بندي سوای، خو له حاله خبره نه يم. نه پوهېږم چې په کومه اردوګاه کې دی، افغانستان ته شړل سوای که په ایران کې دی. له وضعیت څخه حال نه لرم.
داخله ایران هست یا نه؟
په ورته وخت کې حسیب یوسفی چې په سیستان بلوچستان کې له ماما او ورور سره یو ځای نیول شوی وو او نیمروز ولایت ته شړل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
ځنجا گرفتن امر خانواده خودمون بودیم بازازی دیگه ما
زه او کورنۍ ونیولو او د پولیسو مرکز ته یوړو. هلته څو نورې کورنۍ هم وې. له مرکز څخه تر زاهدانه پوری د لیک لپاره مو باید پیسې ورکړې وای. د لارې کرایه د نفر پر سر 3 تومنه و، خو له موږ یې 200 واخیستې. د زاهدان په مرکز کې له موږ سره بد چلند وکړ چې تاسو کثافت افغانان ولې زموږ هیواد ته راتلې. موبایل او سیر از خواخستی او راوی شړلو
نفر 780,000 تومان از ما گرفتن.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ په داسې حال کې چټکه شوه چې دغه هیواد له دغه ځایه د افغان کډوالو د ایستلو پر طرحې کار کوي. تمه ده چې د دغې طرحې له مخې زرګونه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده وایستل شي. د ایران د انتظامیه ځواکونو مخکینی مشر احمد رضا رادان له دې وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه غیر قانوني وګړي له ایرانه وباسي. ایران د افغان کډوالو د ستنولو سربیره د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوی له خارجي خدمتونو، زده کړو، روغتیایي او بانکي اسانتیاو او همداراز له کار څخه هم محروم کړي دي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایانو کې پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو هم محدودیتونه وضع شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د یک شنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې 50,609 کسان د سپتمبر د میاشتې له لومړۍ تر 8 پورې ایران او پاکستان ته تللي، او په همدې موده کې 110,000 کسان له یادو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 10% په خپله خوښه او 23% هغه د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران وایز وکنو وای د روسیې بي پيلوټ الوتکې 13 شپه نسکوري کړې دي. ته دغه واد زینو پوزي چارواکو د اوکران پر پلازمینه کیف د روسیې لوري د رواني میشه تر ټولو لوی حتم حمله بللې ده. په روسیې کې د اوکران ولسمشر لویدی سو غوښتنه کړې چې د وسلو او نورو تجهیزاتو په تړاو د اوکران لاسي وي وکړي. نور جزئیات پر راپور کې
د اوکرين پوزي چارواکي وایي 13 شپه د روسي له خوا د وشپېته توغول سوی بي پيلوټ الوتکو له جملې 350 کشف او نسکوري کړی سوی دي. د دغه هواد هوایي ځواک ویلي د دغه پلان سوی بمباري هدف د اوکرين پلازمینه کیف وو. د اوکرين پوځي چارواکو تر دې وړاندې د روسي لخوا پر کیف دروانی میاشتې تر ټولو د لوی اتمی حمله په اړه خبرداري ورکړی وو. د کیف د محلي پوځي ادارې مشر روسلان کرافچینکو ویلي د یوې نسکورې سوې بې پیلوټ الوتکې په ټوټو یوه ټپي سوې میرمنه په روغتون کې بستر سوې ده. د اوکراین پوځي چارواکو ویلي کیف تیره شپه څه باندې درې ساعته تر حملې لاندې وو، خو د هوایي ځواک دستګاو د کیف په شاوخوا کې هم تر شلو زیاتې بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د روسیې چارواکو د دغو حملو په باب تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې او د آزادې اروپا ازادي راډیو په بې پرې ډول د جګړې په ډګرونو کې د هیڅ یوه لوري دغه سوې ادعا نسي تاییدولی. روسیې پر اوکراین د شپږ دېرش میاشتنی بشپړ یرغل پر مهال د اوکراین د بیلابیلو ښارونو د بمباری لپاره بې پیلوټ الوتکې، توغندي او ډول ډول میزایل کارولې دي. په وروستیو کې زیاتې حملې د برېښنا او نورو تاسیساتو د ویشتلو لپاره متمرکزې وې، که څه هم په دغو بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي او د استوګنې ودانۍ هم په نښه شوي، خو مسکو بیا هم ډاډ ورکوي چې ملکیان نه په نښه کوي. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پرون ویلي چې روسیا هڅه کوي چې تر 2016 میلادي کال پورې په اوکراین کې یو برخلیک ټاکونکي بریا ترلاسه کړي، مخکې تر دې چې د اقتصادي ودې او د ځواکونو د تولید لپاره یې محدودیتونه د پام وړ پیل او ورسره په اوکراین کې د جګړې د دوام لپاره د مسکو ظرفیتونه په کمیدو سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په وروستیو کې د امریکا له متحده ایالاتونو او نورو متحدانو د وسلو او نورو لوجستیکي مسایلو په اړه د داسې موافقو د فوري تطبیق غوښتنه وکړه چې له مخې د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین په پوځي لحاظ اکمال او مبارزه لا پیاوړې سي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تلویزیون نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونو میلیون افغانۍ په لګښت یو دیرش بیلابیلې پروژې بشپړې شوې او په زرګونه کسانو ته اسانتیاوې چمتو شوې دي. په دې پروژو کې څښلو پاک اوبو، رسولو، چک بندونه، ویالو، سربندونه او ویالو جوړولو چارې شاملې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي په تیرو دوو کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته یو دیرش پروژې بشپړې شوې دي. د یادې ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوي عبیدالله توپان وایي په بشپړو شوو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو، ویالو، سربندونو، سرکونو، روغتي مرکزونو او چکبندونو جوړول او ترمیم شامل دي چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
د انکشافي کم پروګرام آبادی جوړ شوی ده، لله الحمد. یو دیرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
د سیمې اوسیدونکو باید د پروژو بشپړېدو سره ورته زیاتې اسانتیاوې به چمتو شوي. للمي ځمکو ته یې اوبه رسیدلي او د څښاک اوبو ستونزه هم حل شوې ده. د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق وویل د دوی په کلي کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوي، خو تل پکې اوبه نه وي. په وینا یې که له سیند څخه ورته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه اوچتې کړی شي، نو د پټیو د خړوبولو ستونزه به یې په بشپړ ډول هواره شي.
دا یو موسم سره هماغه دو میاشتې درې میاشتې او دو میاشتې درې میاشتو بعد وچیږي بیرته، چې هلته خور کې اوبه وچی شي او دلته ذخیره بیرته خالي پاتې. او که چېرته مسؤلین دې ته توجه وکړي چې دلته کوم سا یو سیستم ورته برابر کړي چې دلته دوامدار اوبه وي.
او دغه ډنډونه چې موږ ته جوړ شوي دي، دلته زمونږ زمکه په خوا یو فصله وو، غنم پکې کرل کېده. نو اوس چې دی خلک په دې تمه لري چې د حوضونو کې اوبه کمې دي، نو دلته نږدې سینه روان ده. سیند چې پایپونو په واسطه د حوضونه ډک شي او تر څو دا خلک جوارم وکړي، نور ترکاري هم وکرل شي، نو دا به ډېر ښه.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کالو په موده کې د یو دیرش بشپړو شوو پروژو په برکت په زرګونو کسانو ته د کار زمینه او د ژوند اسانتیاوې چمتو شوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات کلي او درې له سرکونو او د ژوند له نورو سهولتونو بې برخې دي.
وړاندې به په پنځه دقیقو بحث کې ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په تړاو واوري، خو تر هغې مخکې خبرونه. ملګرو ملتونو نن د شنبه ویلي طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د کمپاین د ځنډولو خبره داسې وخت خپارېږي چې د ملګرو ملتونو ادارو په پام کې لري چې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو ضد بل کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین د ځنډولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لم د ماشومانو دغه ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. په روسیې کې مثبته پیښه په غزې تړنګ کې سب شوې چې بیلابیلو بنسټونو باندې اندېښنه ښودلې ده. په ګاونډي هېواد پاکستان کې د ګزارنې یا پولیو ضد واکسین کمپاینونه باندې وخت نا وخته حملې کیږي. د واپې ژوندنې ریاست نن هم د افغانستان په ولس ولایتونو کې د تیز باران او تالند برېښنه اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او چلن وزارت د واپې ژوندنې ریاست نن په خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندې به په خبرداري کې ویل شوی چې په شمال ختیځ، شمال لویدیز، جنوبي ختیځ او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو خبره او دوړو د پیخېدو کلام شوی ده. د سالنګونو په ګډون به په بیلابیل سیمو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي.
پینځوشت دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په ایران کې پر افغان کډوالو ډول ډول فشارونه او محدودیتونه په دې ورستو کې زیات شوی دي. په ایران کې ځینو بیا اسناد افغان کډوالو ویلي د ایران شوبنځي د تعلیم د دوام لپاره د دوی ماشومان نه مني. راپورونه وايي ایرانی چارواکو په دې ورستو کې د کرمان په دولتي شوبنځیو کې د بیا اسناد افغان کډوالو پر نوملیکنې بندیز لګولای. تر دې مخکې راپورونه ورکول سی و چې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر دوی د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیزونه لګول سوي دي. په خواله رسنوي کې خبرو سو تصویرو کې ښکاري چې د کرمان په بردسیر سیمه کې د ډوډۍ په خولو د یوې هټۍ پر شیشه د قضایي قوې لخوا استول سوی لارښود لګول سوی او باندې لیکل سوی چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباو ته بند او نن وایان به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخامخېږي. پیران کې ځینې رسنۍ او هلته ډیرا کډوال وایي چې ایرانی چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. پیران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه هم تړلې دي. دغه کډوالو ویلي له مخکنی خبرتیا پرته د دوی سیم کارتونه او بانکي حسابونه د ایران د حکومت له خوا تړل سوي چې د کار دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې دوه وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو او دلایلو له امله ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال سول. ځینې کډوال هلته د خپلو لوڼو د تعلیم د دوام، ځینې د کاروبار او ځینې نور غربي هیوادونو ته د تاک په نیت په دغو ګاونډیو هیوادونو کې میشت سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری په وینا د محل شاوخوا 4.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایرانی چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمیر تر دې زیات ښیي. ایرانی چارواکو ویلي د روان کال تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 3.5 زره کسان افغانستان ته ستانه سوي چې له دې جملې 15% په زوره ایستل سوي دي. نن په دې بحث کې پر همدې خبره کوو چې په ایران کې ولې پر افغان کډوالو او په نغښتونکو په دې وروستیو کې فشارونه زیات سوي دي. د چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم په دې بحث کې را سره میلمه دی. شهاب صاحب، په پیل کې تاسو ته راځو، ستاسو نظر څه دی چې ایران ولې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو په وړاندې دا ډول چلندونه زیات کړي؟
که افغان کډوالو سره د ایران چلند په تیرو دوه لسیزو کې مطالعه کول هغه وړاندې بنځو، هر هغه وخت چې ایران ځینې غوښتنې لري او یا هم پر افغان لوري فشار واردوي، نو کډوال همیشه د یوې وسیلې یا د یو ابزار په توګه دوی کارولې دي او دوی همیشه په افغانستان کې خپل منافع هم د کډوالو لمنځه تعقیب کړي دي. یعنی د کډوالو لمنځه ځینې کسان انتخاب کړي دي یا ټاکلي دي یا ګمارلې دي او په افغانستان کې خپل منافع په تعقیب کړي، ترڅنګ بیا په منطقه کې هم ځینې منافع په تعقیب کړي. خو کله چې بیا دوی حس کړي چې اوس د دوی منافع له خطر سره مخ کیږي یا ګواکی رسوا کیږي یا یو بل مشکل جوړیږي، په دې حالت کې هم دوی پر افغان کډوالو باندې غواړي فشار زیات کړي. په خوا کې خو یو بحث دا و چې دوی په افغانستان کې امریکا او متحدینو یې حضور درلود، نو هغوی به هم له دې لارې ته یو ډول تر فشار لاندې راوستل. ولې اوس هغه مسله نه ده، ولې د افغان لوري تر فشار لاندې راوستلو یا ځینې وخت دوی غوښتنې دایي چې په خپل مهرې ولري په افغانستان کې، یا د اوبو مسله له ایران سره ډیره حیاتي مسله ده، دغه ټول مسایل سره غوټه کیږي او ایران دغه سه وخت نه وخت فشارونه واردوي. یو بل اساسي مسله دا ده چې ځینې وخت ایران په د خپل داخلي سیاست د مهار کولو لپاره او د خپل عامه افکارو د جوړولو لپاره هم پر افغان کډوالو باندې فشار راولي. هغه په دې معنا کله چې په داخل کې دوی له یوې ستونزې سره مخ کیږي او غواړي یو مسله برجسته وښي او بله پرې کمزوري کړي، نو افغان کډوال هلته یو ښه وسیله ده چې دوی وکاروي. که تاسو په یاد دي چې کله د جرمونو بحث په ایران کې ګرم شي، چې ګواکې د ایران په ټولنه کې جرایم زیات شوي، نو د دوی محاکم فوراً دوه درې افغانان اعدام کړي او خلک په دې قانع کړي چې ګواکې دوی په دغه مسله کې ډیر جدي دي. د اوسنی فشارونه یې همدغه له امله دي. په مجموع کې دا بیا چې د نړیوالو قوانینو او فرمولونو ته واچوو، دا د ټولو هغه کنوانسیونونو خلاف عمل دی چې ایران هم غړیتوب لري، او د دې تر څنګ د ګاونډیتوب مسله کرا مخته کړو، یا هغه څه چې دوی ادا کوي د مسلمانتوب مسله، له دې هیڅ شي سره هم سمون نه خوري. بلکې دوی همیشه یوازې د خپلو لنډمهاله او اوږدمهاله ګټو د تعقیب لپاره افغان کډوال استعمالوي یا یې فشار لاندې راولي.
مننه. بیا هم تاسو ته راځو، په دې وروستیو کې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر ډیره افغان کډوالو د ډوډۍ خرڅلاو هم مناسبه ده. دوه افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي
مسلې نن د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزه تل وی نانوایانه سهمیت ترلاسه کوي، چې سیمه او نفوس ته پکتو په همغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایي له دوه درې ډیره ډوډۍ نه پلوري.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه چلاو، لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کورته تلو، د یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامې کارتونه مو ور وښودل، بېرته یې را خوشې کړو.
په همدې اړه مې د حقوقو پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي پوښتنه وکړه چې په حقوقي لحاظ ولې ایران تر اوسه د خپلو دغو ناوړه چلندونو له کبله له حساب کتاب سره نه دی مخامخ شوی، او په حقوقي لحاظ څوک د ایران مخنیوی کولی شي.
ایرانیان دا د څو هدفونو لپاره کوي. یو هدف دوی ډالري چې په دې مهاجرینو کې د ځینو سونی افراطی گروپونو بعض کسان په ایران کې میشت نشي او د دوی امنیت ته تهدید وړاندې کوي. د لپاره چې څو پېښې چې په ایران کې واقع شوې، دا اکثرا د سونی افراطی گروپونو لخوا ترسره شول. بله مسئله دا ده چې ایران یو ډول په اقتصادي ستونزو کې اخته ده او غواړي چې حداقل دغه ستونزه له ځان نه لرې کړي. درېمه او عمده مسئله دا ده چې په دې فشار باندې زه فکر کوم چې د طالبانو د حکومت نه غواړي چې یو ډول امتیاز ترلاسه کړي. او څلورم دلیل دا کېدای شي چې دوی له دې طریقه فشار وړل نه بین المللي مؤسسات چې د مهاجرو حمایت کوونکي دي له دوی نه غواړي چې پیسې او امتیازات ترلاسه کړي. په حقوقي لحاظ د ایران دولت د مهاجرینو د 1950 کال د کنونسیون غړیتوب لري، او د مګر ټول مواد چې د مهاجرینو د ساتنې او د هغوی د حقوقو په ارتباط دي هغه په صریح ډول نقصوي. او متاسفانه چې خپله یو این سی آر او نور د ملګرو ملتونو ارګانیزیشنونه یا مؤسسات دغه مسلې ته اصلا تر اوسه پورې پام نه کوي. چې دا خپل یو بل ستونزه ده حقوقي ستونزه لبل خوانه حاکمه ډله په کابل کې مکلفیت لري چې د مهاجرینو د حقوقو په حکله له ایراني مقامات سره په تماس کې سي د اسلامي همکاري سازمان مکلفیت لري چې په دې ارتباط هر غیر انساني چلندونه یا د بشر حقوق ضد چلندونه چې د مهاجرینو سره کوي هغه باید وڅېړل شي متاسفانه دا نه کیږي لبل خوانه سره د دې ځنې بین للي ما ساده او لکه اروپایی اتحادیه یا نور یو ان سی آر او دا نور د مهاجرینو ته مالی کومکونه کړي دي اوس هم تر یو حدود پورې کوي اما ایرانیان په دغه فشار سره وایي چې نور هم ترلاسه کړي متاسفانه چې دغه سازمانونه هم د افغانستان وضعیت ته پاملرنه سره د مسایل سره سیاسي برخورد کوي او تر اوسه پورې هغه اقدامات چې د قانون له مخې وکړي خصوصا یو ان سی آر یا د کډوالو نړیوال سازمان چې د برخې مکلفیت مستقیما د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې لري متاسفانه لازم اقدامات د مهاجرینو د حقوقو د ساتنې لپاره نه دي کړي.
د حقوقو پوهنځي استاد پوهان نصر الله ستانکزی و چې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي د زیاتېدو پر مسله را سره خبرې کولې. له ایران حمید ګل عباس را سره دی که تاسو راته وایئ چې په ایران کې نن سبا افغان کډوال په څه وضعیت کې دي؟
نو په ایران کې څه سره خراب ده، ایران کې وضعیت ګډوډ ده، ولا د افغان کډوال سره ولا اوس کله حاله ده؟ اوس تقریبا د یو شل پنځه شپه کېږي خدای ظلم ډیر روان ده، بس که پاسپورتي کارتونه لري که څه چاغي یو خو دلته نشي بیا چې ونی شي هلته په زندان کې بیا ډیر زوري کروپی وار کې د اخراجي دي کروپی وار نه کې شپږ میاشتې د خلک چې غوړي ما عمر ګلنی ولې تقریبا نیلې وایځي تقریبا شل پنځه شپې کې پروت ما بیا مجبور درته نه پر پیدا پیسې مر وړ دی بیا دی درې خراج کوي خو څه سخته وای د شرپی ورنه کې اصلا دغه خو ته خراج دی نه بیا زورول ډیر کوي ډیر وهل کوي زورول کوي ډیر تازه بول کوي.
بلې بس په کوم شرونه کې دغه وضعیت داسې دی؟
دا په الحال په مخکې خوشو دغه غزمین او تهران او دغه خواته لا کوږي اوس په هاله د رسم شیراز کې اوس دغه خواته د وجهت شروع شوی دی. نو خدای دې رحم وکړي ولا سخت ده. نو زما مشرانو ته دا غوښتنه ده خپل ولس د افغانستان چې باید یو لار ورسره شي، باید یو خبر ورسره وکړي. دا ټول مختبر مشکله ده، سخت ده، زموږ په سخت او په هغه راغلي بیا غدلته د ظلم او غشي شي دغه وضعیت خراب ده.
بل اباس د ایران چارواکي وخت نه وخت چکله الته کوم امنیتی پیشه کیږي کوم جنایي قضيه کیږي پر افغان کډوالو او پنغښتون کو دا ډول فشارونه زیاتوي، تاسو هم فکر کوئ چې آیا دغه پنغښتون کې یا کډوال په دغه سي مسایل کې لاس لري؟
والله څو وایي ګومان مې راځي دغه څوک بری والله سولري ابد خبر کړی لاس ولري فکر نه کوم کار نور څوک کی بس زغې افغانيانه وای دا کار افغانای وکړو.
بل عباس افغانستان ته ایران څخه هم د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دي، کوم کسان استل کیږي او په څه شرایطو کې ایران استل کیږي؟
او دغه جنه ولا کړم د شنه ممکن هم د فیک معلومات نه پلارم شې دي حکم هغه باندې استل کیږي به شي کوم چاله ما دي سره ولز شروع شو او دغه کړم نه ممکن هم شي زود دي شو شو ما څنګه دغه شنه او بس ایران له غون سره خو خلاره ولا خبره هاي چې کول نو زمو په دې کې نه ممکن نه شه دا ولې دي شو او دا ولې دي چې یو پی او دي چې وجه خراب شو بیا دی وای چې افغانستان دلته غوړ دی ایرانی نه ما خبره وکړ ما دا ولې دي چې وجه شروع شو یو غراتی وي چې د تاسې وطن جوړ دا تاسې به ټول چې خپل وطن ته لاړی نو ما دا فکر وکړ چې خپل وطن کاش کې جوړه پس جوړ موږ بل تاسې بیل تاسې خبر نه تللی بیل تاسې اجازه بدلی خپل واج مخبل کار او غریبي کا چاته خوند ورکړ خپل او کور او بچان او خپل او خپلوان لري دوکاله دریکاله مسافری د چاله لري ما ورته ما دتا لوري خپل بچان او لغن یو میاس لري لارچه واینه ما خو مګم دغه شی غو دشي نه پیغم شي څه چاله تی هم ویل ولا شي کوم
ډیر مننه تاسو سره اوسه نشهاب صاحب تاسو ترزو د حمید ګل عباس سرګندونی تاسو ووري د څه فکر کوي چې آیا افغان وګړي د پښتني څوک نه لري که په ایران کې د افغانستان سفارت په دې برخه کې غوښونه کړنې ولې دي؟
جناب صالح صاحب، اول خو د ایران سره د افغانستان د کډوالو ستونزه ډیره لوی ده، او دا یو لوی او اساسي حل غواړي. دغه سي قضایا چې وخت نه وخت مختره دي، دا یو څپی د ګرمۍ کله زیات شي او کله کم شي، نو هغه فاکتورونه چې مخکې مو یادونه وکړه سي خپل د ایران امنیت هم پکې شامل دی، او په منځني ختیځ کې ورستای کړکېچ چې ایران هم یو اساسي فاکتور دی، دا ټول په دې باندې تاثیر کوي چې دوی هم ځینې اقدامات ترسره کوي. ولې افغانان په مجموع کې موږ متاسفانه چې یو جګړه ځپلی هیواد یو، له څو لسیزو راهیسې یو قوي باثباته نظام په نه لرو، داسې نظام چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، د نړۍ له هیوادونو سره، هغوی سره د افغانانو د حقوقو او د افغانانو د مسایلو په اړه باندې د سیال په توګه باندې خبرې وکړي. ځکه موږ اړ یو په ډیرو مسایلو کې، نو ښایي ځینې ملحوظات موجود وي. او بل دا داسې د ایران لاس زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې په اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان په پرتله باندې یو څه لوړ دی. موږ له هغوی نه واردات لرو، موږ د ایران له لارې ترانزیت هم کوو، او همدارنګه زموږ هلته میلیونونو هیوادوال اوسیږي. نو که چیرته ډېرې جدي خبرې پیلیږي یا په ایران سره متقابل عمل کې مثلا د اوبو یا بل بل لارې نه فشار ور باندې راوستل کیږي، بیرته یې قرباني هماغه افغانان دي چې هغه هلته په ایران کې اوسیږي یا کډوال دي چې په ایران کې اوسیږي. یو شی چې مخکې یو څه ګرم شوي و، نه پوهېږم چې دا بوس د ټولو لپاره یې که یوازې د پخوانیو امنیتي ځواکونو لپاره. ایران یو ډول چاڼیز عملیات شروع کړي وو، هغه کسان چې په پخوانیو افغان ځواکونو کې دندې ترسره کړي دي هغوی یې ډېر تعقیبول، نیول، او د هغوی ویره دا وسې دا کسان له نورو لارو نه جذب نشي او د دوی پر ضد ونه کاریږي، یا مثلا بل افراطي خوا ته ولاړ نشي د پیسو په مقابل کې. نو دغه مسله هغه وخت کې جدي وه، او نه پوهېږم چې اوس دوی د ټولو افغانانو سره دغه حالت راخیستی. ښایي تر شا همدغه د فشار خبره ډېره مطرحي، او ښایي له طالبانو هم ځینې غوښتنې ولري، ځکه طالبان هم په اسانۍ د ایران غوښتنو ته غاړه نه ږدي. هغوی د ښه ګاونډیتوب خبره ورسره کوي، د ګډې پولې مسله شته. ولې ایران په افغانستان کې 40 کاله ډېره غټه پانګونه کړې وه، هغه په مذهبي سکتور کې ډېره زیاته وه، که ستاسو یاد ورته پام وي، او خپل مانورونه به ترسره کول. دغه پانګونه د جمهوریت له سقوط سره ایران فکر کوي چې یو ډول هدر تللې، او هغه عناصر حتی په وروستیو کې که ستاسو په یاد دي د جمهوریت پر مهال ایران ځینې ټوپک سالاران مستقیما حمایه کول، هغوی ته حتی د وسلو د لیږلو ادعاوې کېدې سي په د افغانستان په مرکزي سیمو کې. تاسو د علي پور نوم اورېدلی سئ، په روزګان کې د شجاعي نوم اورېدلی سئ. دې ته ورته د هغه جنګي کسانو چې وسله یې په لاس درلوده او د ایران د حمایت خبره او ادعا ورسره ګرمه وه، نو دوی دا ټول له لاسه ورکړل. نو خامخا غواړي سي بیا هماغه سي نفوذ ولري او لاس یې بري. نو فکر کوم له همدې امله به په ټولو افغانانو فشار راوستی، او د افغانستان دریځ خو ما وویل چې موږ تر اوسه پورې یو ډېر قوي نظام نه یو په منطقه کې، نو له هر چا سره هم ډېر په هغه سیاله کچه باندې ښایي خبرې ونه شو کولای. او دا د ادعاباد کې موږ هم وایو، او د هغه خپل افغانی غیرت او میړانه په حد کې چې موږ ډېر قوي ملت یو او له شک پرته چې یو، ولې د قوي ملت لپاره چې کوم نور فاکتورونه په کار دي، هغه په موږ کې کمزوري دي. قوي اقتصاد، قوي اردو، قوي سیاست، او د خپلې جغرافیه کلکه ساتنه، دغه مسایل دي چې فکر کوم موږ یې زموږ اړخ لږ کمزوري کړی.
په ایران کې حمید ګل عباس ته ورځو. عباس صاحب، اوس هم افغانان په قاچاقي یا غیر قاچاقي لارو ایران ته روان دي، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
ولا اوس موږ د غورو ته غوښتنه دا غدا فل حال هم غدا د وینې په سرګو په لیدلو سرګو حال وینو چې د خو دا اوس فل حال کچاغ چې څو راځي اشتباکي نو کار اشتباده چې راځي دلته چې راځي اوس به بخو وجد خراب ده نشي، او د اعلان مرته کړی چې دا نوې کال پور دا روان نوې کال پورې باید افغاني کډوال به ټول خپل وطن ته وسته چې اولی ګل خپل وطن ته. نو دلته ولا اوس کچا ژوند ډیر سخت ده، او هغه په قانون باندې چې راځي هغه بیا هم لالي خده گزاره کوي، په قانون هم زورول کوي، هغه قانون والا هم زوروي، خو بیا هم خدي لمو کچا نه بیا خدي کچا تک مال دی. نو اوانه نور ته دا درخواست چې دی دی خواته به زړه راخنه چې ایران شي دلته راشي دی مثلا اویا لکه اتیا لکه تومن دغه جا دی ربل دی ورکی که چغبری ورکی بیا دلته راشي پنځه ورځ بعد ونیسي وایړی خو هغه هم له ښې وجې نه راځي چې دوی بله ښې وجې راځي بله ښه احساس راځي بیچارهګان له مجبوریته راځي له مجبوری دی خو ته مخه را پیدا کی خو بیا دلته هم داسې وجې ته سره
عباس صاحب په داسې حال کې چې هر شیبه په داسې حال کې چې هر شیبه د نیول کېدو له ګواښ سره مخامخ یاست ژوند څنګه کوي او کله چې په خپل ناستوګنځي کې یاست څه احساس کوي
او د نیول سره موږ هم شه باور مو څه چې اني د شهر سره موږ په دیونیول نه ډاری غو د خپل کچا راغلم د پنځه پک میچ کې راغلم خو بیا پورول او مجبور سم راغلم د خپل نو دلته وو خټه ډاری کوم موږ چې دا پراته یو د څه خټه ډاډ نه یو پراته نو ډوډۍ موږ له مونډي سره دا خوب هم له نه قرارې سره دا شپې چې مغازي ته ځوننن بای ته ځو نو دلته ډېر پدار پوان کې ځو له ډېر مشلات سره حل یو نو خدای دې هغه رفیق خیر مې نو دماغ ورونه ته دا درخوازه چې دې خواته نه باید راشي وضعیت خراب دي
نه بس د کارونو د خواندانو وضعیت له افغان کډوالو سره یا افغان مزدورانو سره څنګه دی
د کارونو مثلا دغه تبا انجینرانو ته دغه سب کارونو ته دغه بیا خې دي دغه شه د کاروبار ټول به موږ روان ده مثلا ساختمان کې د ساختمان باندې چې افغانای نه د څه کور باندې چې د افغانای کار نه کوي او د دې سب کارونو دغه د کورواله کورونو جوړي دا کوم مسند نه لري نو کوم مشکل سره خپل هکې ورکی خپل هکې خپل سره تصفاري نو خپل هکې نه زوري هکې ورکی خو چې د دې کې دوره لسره په مثلا متوځي سلیکشن د پیدا شوی دا چې نیسم اړایم بیا چې وخت مولي په هیڅ باندې په تیار ته پراته به څه کوم پیسې وروړي نه نو ډیر سخت دی نه
بله عباس صاحب یو خو د ایران امنیتی مامورین یا امنیتی ځواکونه دي چې د کډوالو پنیولو کې لاس لري عام خلک څنګه وضعیت کوي له تاسو سره
عام خلک خدي گزاره کوي خو وضعیت کوي بیا هم د څنګه ورته خاريغو نو بیا هم خپل گزاره کوي دمره گزاره کوي مثلا چرن نه کوي بعد رفتار نه کوي نو په الحال عام خلک خو گزاره کوي چرن کې خدي
25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اوري نن پیران کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبري کوو شغلی عباس تاسو ترازو افغان پنګوالو د میلیونونو ډالرو په ارزښت خپل پنګ ایران ته لیږدول ده د ایران له حکومت تاسو غوښتنه څه ده چې خپل چلند کې څه تغیرات راولي
ایران موږ د ایران حکومت موږ دغه درخواست چې باید موږ سره خره هیته کې نو موږ افغانستان چې یو ایران او افغانستان چې ورونه یو سره یو لاس سره مرشد رقم وجد نه ولر کم چلانو چې موږ خپل ډیران له وجد دغه د خوازه چې باید د افغان کډول سر باید خړایته کې خره او تاریخ بل سره وکړو نو نه باید چې رفتار یې له بل سره وکړو دا ولې زړه د دې وینم دا څنګه کال لاس کال کې زه زموږ راځم نو ما در کوم رفتار نه ولې درای ما ورته دا د خوازه چې رفتار خو کې خو چلانو کې افغان کډال سره
هغه کسان چې په قانوني اسناد او درځي د قانوني اسناد ترڅنګ کوم نور اسناد باید ولري چې هلته دغه سیناوړ چلند سره مخامخ نسی
همدغه پاسپورت مثلا نو سوال موږ ته چې پاسپورت ولري ان شاء الله هیڅ وخت به مثلا دل بد چلند سره مخامخ نسی پاسپورت خو دې خشایده اعتبار شایده هر څړې اعتبار او حساب کارو هني اعتبار ور کوي نو کو هر څړې او اعتبار ور کوي نو کچا خو انسان
څه بل څه کار څه سخت دی بل عباس په ایران کې ځینې داسې بنسټونه شته چې کله افغان کډوال داسې ناوړه چلند سره مخامخ شي چې هغه بنسټونه ته مراجعه وکړي چې د دوی د ستونزو په حل کې ورسره همکاري وکړي
نه
دا شنه څه په حاله نو ستاسو غوښتنه څه ده د ملګرو ملتونو له ادارو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنري او نورو بنسټونو چې په دې برخه کې څه وکړي
نموګه دغه درخواست چې د خپل وطن کې کاروبار جوړ شي خپل وطن کې کاروبار برابر شي پر د وطن او پر د هیوادو ته مجبور نه سو پر د وطن خدا شي په وانه بیچارهګان باندې هر یو څه ظلم کوي نه ویران چې هیڅ شور چې وخه د دې سره بچران کوي بد رفتار کوي نو موږ دغه درخواست چې وطن کې مامن راشي وطن کې کاروبار برابر شي نو خپل وطن ته باید ډیر پام لرنه ولرو نو د موږ دغه درخواسته وو چې موږ خوراتان کې روزګار او ژوندۍ وایو د بوله موږ د ایران ته ځو ول چې موږ وانه لري دروازه مرزم نه کی موږ دې ته مثلا زړه نه وای خپل وطن کې کار وای نه اوس پر دې وطن کې کار خپل وطن کې سر دې وطن د دې مجبور یې چې سخت ده
ډیر مننه په ایران کې یو افغان کډوال حمید ګل عباس نه د غرض د چارو د شنون کې قریب الرحمن شهاب چې د ازادي رادیو د 25 دقیقي بحث کې را سره برخه واخیستنه مو په دې بحث کې په ایران کې د افغان پناهغښتونکو کو کډوال پر وضعیت خبري وکړي چې په دورستوي کې د دوی په وړاندې ناوړه چلند زیات شوی دی
جگر زم لے نه